السلام علیکم د جمعې مبارک ورځ د سحر 9 بجې د 2013 کال د ستمبر د میاشتې 19 په دې سحرانه یو خبرونه کې زه نجیب امیر ملیحه میرزاده او تخنیکی همکار علی محمود در سره یو په کراچۍ او پیښور کې بیگانه 14 د ډرون بریدونو پر ضد په ملګرو ملتونو کې د پاکستان بیان او په بدخشان کې د بدامنۍ په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د بیان څرګندونه زموږ له مهمو موضوعاتو څخه دي. نور موضوعات در تارو صدر پیجنو خوز خبرون نورو چی ملیحا میرزاده تاستوران دی کوی.
السلام علیکم تا ټولو او الفامو کړه د خبرونو ساتو کته په پیښور کې نامعلومه وسوالو بیګا په یو جماعت برید کړي. پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکای ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کړي او امریکا وایي د شام لخوا د کیمیاوي وسلو د لاسه ورکول د یقیني کولو لپاره باید ملګري ملتونه ګامونه پورته کړي. دا خبرونو تفصیل تین ماسخوتن د پیښور په چینه بالا سیمه کې نامعلومه کسانو لخوا په یو جماعت کې د لاسي بمونو د وشتلو لامل لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او لس نور ژوبل دي. د مشال ریډیو خبریال په سیمه کې د ځایي پولیس چارواکو د خولې وای دغه لاسي بمونه په داسې وخت کې پر جماعتو وشتل شول چې خلک پکې د مانځه لپاره راټول وو. چارواکي وای زخمي کسان هسپتال ته یوړل شو او د ژغورنې ډلې هم په موقع ورسېدلې. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. دا پاکستان په کراچۍ ښار کې بلخوا تیره شپه د شیعه مسلمانانو پر عبادت ځای یا امام بارګاه بمی حمله شوې ده. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات تیره شپه رسنیو ته ویلي دي د مشرقي کراچۍ لانډي په سیمه کې دا پیښه هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومو کسانو د مجید کالونۍ په علاقه کې په امام بارګاه د لاسي بم حمله وکړه. د شاهد حیات په خبره د دې حملې له کبله یو عبادت کوونکی وژل شوی او نه نور ژوبل شوی دي. پولیس چارواکي وایي د پیښې پاړې پلټنې شروع کړې دي. په ملګرو ملتونو کې پاکستان د مذاکراتو له لارې په خپله خاوره د امریکایي ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د افغانستان په اړه په بحث کې 13 ورځې وویل ډرون بریدونه زموږ د خودمختاره خلاف دي، د نړیوال قانون سرغړونه کوي او پکې ولسی وګړي وژل کیږي. نوموړي زیاته کړه ډرون بریدونه د ترهګرۍ خلاف د دوی ګډې هڅې هم متاثره کوي. مسعود خان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د پاکستان د دورې حواله هم ورکړه چې نوموړي هم د ډرون بریدونو د استعمال خرابې نتیجې په ګوته کړې وي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې یو لسوال او پخوانی افغان سینیټر د طالبانو سره یو ځای شوی دی. د زیارت په ورځ د شمالي ولایت سری پول گورنر عبدالجبار حق بن اویل چې په روانه اونۍ کې قاضي عبدالحی غائب شوی دی او داسې باور کیږي چې په طالبانو کې شامل شوی دی. خاغلی عبدالجبار مشال ریډیو ته 13 ورځې وویل چې عبدالحی د کوهستانات ولسوالۍ د گورنر په توګه کار کولو. نوموړي زیاته کړه دی وایي هغه یو کمزور انسان وو او چې سه کول حکومت ته هیڅ ګټه نه رسوله. ما غوښتل چې هغه بدل شي خو استعفا ورکړه او ولایت یې پریښودلو. اوس خبریالان خبر ورکوي چې هغه له طالبانو سره یو ځای شوی دی. طالبانو کې د هغه شاملېدل ډېر اهمیت نه لري او په کوهستاناتو کې به امنیت باندې اثر ونه کړي. داسې باور کیږي چې نوموړي تر ټولو لوړ رتبه غیر پوځي چارواکي دي چې د وسلوالو سره ملاو شوی دی. د طالبانو په ویبپاڼه په خبره شوي ویډیو کې هی وای چې د ولسمشر حامد کرزي له حکومت او د هغوی د غربي ملاتړو نه تر مایوسه کېدلو پس د طالبانو سره یو ځای شوی دی. هغه دعوه کړې ده چې د قبایلي مشرانو او د کوهستاناتو د ملایانو سره تر سلا وروسته په تحریک کې شامل شو. د افغانستان په شمالي برخه کې د افغان الیکشن کمیشن درې کارکونکي تختول شوي دي. تیر ورځ چارواکو ویل چې دغه درې کسان د فریاب ولایت له المار ولسوالۍ نه تختول شوي دي. په یاد ولایت کې د الیکشن د دفتر مشر محمد امان تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په کارکونکو کې یو ښځه شامله وه. دغه ډلې په لرې پرته ولسوالۍ کې د رجستریشن کارډونه تقسیمول. د ولایت پولیسو مشر نبی جام ملاخیل د نامعلومو کسانو لخوا د دغو کسانو د تختونې تصدیق وکړ. تر اوسه چا د پیښې ذمهواري نه ده قبول کړې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری وای د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل باید د شام د کیمیاوي وسلې د لمینځ وړلو لپاره د هغې موافقې د عملي کولو په لړ کې اقدامات ترسره کړي چې د امریکا او روس په مرسته جوړه شوه. ښاغلي کیری پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل سلامتی کونسل باید داسې یو قرارداد منظور کړي چې له مخې که د مشک له خپلې ژمنې اوړي نو پکار ده چې پر ضد یې پوځي اقدام په پام کې ونیول شي. دی وای په پورم نه طریقه له شامه کیمیاوي وسله په مکمل ډول لرې کېدی شي او دا هر سبا د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د روس او امریکا ترمنځ راضینامې د سر نه ثابتېږي. دغه راضینامه چې دا واضحه خای دې باندې باید زر تر زره عمل وشي او دا چې حقیقي وي. کیری زیاته کړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ ثابتوي چې د اګست په 21مه د مشت نږدې د سهرجن کې اسامله د بشار الاسد حکومت کړې وه. د کیری له وینا مخکې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین ویل د برید تر شا ذمهوارو کسانو له هغې وروسته پاتې وسلې نه کار اخیستې چې د شام پوځي ځواکونه اوس نه لري. د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستۍ وینا په اړه چې وایي حکومت به کله هم اټومي وسله جوړه نه کړي نړیوالو غبرګونونه څرګند کړي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ ویل د شورو په ورځ په امریکایي ټلویزیوني مرکه کې د روحانی خبرې مثبتې وې خو د خبرداري ورکړ چې هر څه باید وازمایل شي. همدغه خبره د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی تکرار کړه او ویل
There have been a lot of very interesting things.
دی وای د تهران د نوی حکومت لخوا ډېرې دلچسپ خبرې مخې ته راغلي دي چې حوصله افزادي خو تر خبرو عمل زیات ضروری دي. له دې مخکې د زیارت په ورځ نیټو سیکرټري جنرال انډریس فوګ راسموسن ویل چې له NBC خبری چینل سره د روحانی مرکې دوی ته ډاډ ورکړي. ښاغلي روحانی ویل دی دا صلاحیت لري چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه له غرب سره یوې موافقې ته ورسیږي. اسرائیل او نور غربي هیوادونه په دې باور دي چې ایران د اټمي وسلې د جوړولو هڅه کوي خو ایران له دغو تورونو انکار کوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
په سلام پختونخوا کې نجیب امیر درته هرکلی وایي په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار به مو پیل کړی وي. زموږ غږ په میډیم ویو 625 او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ټکی کام باندې د هوا په سپو اوري په روانه خبرونه کې. بیګاش په کراچۍ او پیښور کې 14 یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی مسعود خان وایي ډرون بریدونه دې بند شي. پاکستان وایي ملا برادر به په مناسب وخت خوشي کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي په بدخشان کې طالبانو په پرتله حکومتي ځواکونو ته لږ ځاني تلفات اوریدلې.
وردوج ولسوالی کاملان اوس پاک سازی سوی دی. دغه عملیاتو په ترڅ کې تقریبا دشمن ته ډېری لوی خساره ورته سوی دی. تقریبا وڅل وخت د دشمن افراد هله په هلاکت رسیدلی او شل کس نور هم ټپیان دي.
د کورمه ایجنسی دریو قانونو د بدامنې لواجې تر منګال او پاړه چنار په لوی لارو د تګ نه بایکاټ کړي.
دوی دی وازینه بند کړي دي چې د متحفظ مشي متحفظستانه حکومت مصره په خوده منښته وکړي بیا کرمی کیږي نه.
پاکستان وای افغان کډوال به تر 2015 کال له خپل هیواد وباسي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند بیا وای
2014 کال کې به ډېر بدلون راځي. کېدای شي چې نور خلک راځي پټان ته. کېدای شي چې حالات دونه ښه شي چې واپس د دې خلک ولاړ شي.
که تر پای را سره وای نو سوره پورنا نور او سو سندرې به هم د تدر وورو. تاسو مشال ریډیو ته وګنیول اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل بیګاش په د پیښور په چینی بالا کې پر یو جماعت د لاسي بمونو یا د ګرنټونو حمله شوې ده چې ورکی او شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. پیښه د ماسخوتن د مانځنه شاوخوا مخکې وروستو دغه وخت کې رامنځته شوې. نو تفصیل به زموږ همکار غلام غوس راکړي چې دا مهال د پیښور نه د ټلیفون په کرخه را سره ده. غلام غوس د دې پیښې نور تفصیلات څه دي؟
جی بالکل نجیب امیر صاحب، دا پیخه بیگا د شپې د ماسخوتن د مانزه وروستو رامنځته شوې د پولیس چې کوم د سپیشل برانچ دغه دي چارواکي دي دغې سره ما خبرې اترې وکړې. هغې دا وایي چې دا 9 بجې یا پاوبندې 9 بجې دا پیخ رامنځته شوې ده. په دې پیخ کې د دغه پولیسو په وینا باندې درې کسان چې کوم دي دا دغه شوې دي وژل شوې دي، اولس نور چې کوم دي نو دا جوړل شوې دي، او دا په دغه چې کوم د سربند علاقه ده لري پرته د پیښور کډیواله سیمه ده، په هغې کې د اچینۍ په سیمه کې رامنځته شوې ده. د جومات نوم چې کوم دي نو دا د پیرانو په جومات په نامعلومه وسلوالو لاسي بمونه چې کوم دي د لاسي بمونو د لارې پرې دغه کړې ده، حملې کړې ده، او په دغه کې دغه یاد مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. فکم تپیان دي اولس، نو هغه حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته او چې کوم شیرپا او دغه دی هسپتال دی په پېښور کې دغه سیمو ته دغه نږدې پرېوځي دغې ته زخمیان چې کوم دي نو راوړې شوي دي. تر دې دمه د دې پېښې پوره کومې وسلوالې ډلې لا نه ده قبوله کړې.
غلام غوث، د زخمیانو په اړه تاسو د روغتون سره اړیکه نیولې وي، څه ویل کېږي، د دوی نوعیت څنګه ده؟
جی بالکل، دغه چې کوم ولس دغه دي زخمیان دي نو دغه دوه دغه روغتونونه چې کوم دي، یو په حیات آباد کې دي او یو د یونیورسټي سره خوا کې چې کوم شیرپا هسپتال دی، هغې ته راوړل شوي دي. او چې کوم د هسپتال چارواکي دي د هغې سره ما خبرې اترې وکړې، نو هغې دا وایي چې دوی کې څوارلس کسان چې کوم دي نو دغه چې کوم روغتیایي وضع ده نو هغه سمه ده، خو درې کسان چې کوم دي نو د هغې د روغتیایي وضعې په اړه باندې ډاکتران چې کوم دي نو لږ ډېر دغه دي اندېښمن دي. بهر حال د ډاکترانو په وینا دغه اولسو کسانو چې کومه روغتیایي وضع ده نو هغه داسې نه ده چې کوم کس پکې دغه دی مرګونه دي، خو دغه درې کسان پکې ډېر زیات دغه شوي دي، ژوبل شوي دي.
ډېره زیاته مننه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په پېښور کې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم تیره شپه د شیعه مسلمانانو په ممبرګا باندې بمی حمله شوې ده، او په دې حمله کې هم ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شیبه د کراچۍ ښار نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی را سره دی. ظفر، درته وایي چې د کراچۍ په کومه برخه کې دغه حمله شوې ده او د مرګ ژوبلې تازه شمېر تاسو سره څومره ده؟
نجیب احمد، دا پیښه چې دا د کراچۍ ښار په مشرقي سیمه کوم چې د لانډ ټاون سیمه ده، په هغې کې د مسجد کارون علاقه ده، په هغې کې یو امام بارګاه وه چې په هغې کې کسان راغلي دي نامعلومه کسان، او دوی په د شیعه مسلمانانو په یو عبادت ځای باندې یا امام بارګاه باندې د لاسي بم حمله کړې ده. پولیس چارواکي وایي چې په دې کې تراوسه پورې یو تن چې دی هغه وژل شوی دی او نهه نور چې دي هغه په دې کې جوبل دي. د اسپیتال سره چې زما خبرې وشوې، د جنا اسپیتال د ایمرجنسی ان د وارډ مشر ډاکټر ما ته وویل چې په دې کې درې زخمي شوي کسان چې دي د هغې روغتیایي وضع چې اندېښنې وړ ده، او پاتې نور چې دي د هغې حالت چې دي هغه د خطرې نه بار دي.
ډېره مننه ظفر کریمی او د مشال ریډیو خبریال د کراچۍ نه تاسو ته نیخ پنیغه معلومات درکول چې بیګا د غلطه په د شیعه مسلمانانو په یو جماعت یا منبرګا کې چودنه شوې وه.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان په ملګرو ملتونو کې د مذاکراتو لارې په خپل خوره د امریکایي ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو پاکستان تر مخه د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان په ملګرو ملتونو کې په همدې موضوع خبرې کړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موساخیل سره د موساخیل صاحب د دې خبر نور تفصیل کاورتونکو سره شریک کړي.
جی نجیب عامر، لکه چې تاسو ذکر وکړو، پاکستان په بار بار هم دا خبره کوي چې را کم په پاکستانی خاور باندې ډرون بریدونه کیږي د امریکا لخوا، دا د پاکستانی خاورې د خپلواکۍ او د خودمختاری خلاف ورزي ده، او بل دا چې دې سره د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی نو هغې ته هم زیان رسي. همدغه خبره پرون مسعود خان څوک چې په ملګري ملتونو کې د پاکستان استازی دی مستقل، هغه کله چې په سلامتی کونسل کې د افغانستان په صورت حال بحث کېدو نو دغه خبره مسعود خان وکړه چې کم بانکی مون وړاندې ورځو کې د پاکستان دوره کړې وه، نو هغه هم دې خبرې ته اشاره کړې وه چې د دې ډرون بریدونو به خطرناکې نتیجې مخې ته راځي، نو باید چې د دې سبله لار الټول شي او دا ودرول شي. دغه رنګ دا هم وایي چې کم په پاکستان کې ټولګوندي د غونډه شوې ده، نو په هغې کې هم دا خبره وشوه چې د ډرون بریدونو د مخنیوي لپاره که ضرورت پېښ شو نو دا معامله دې په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کولی شي. دا دغه چارو باندې مسعود خان هم خبر وکړي. خو د دې سره به دا هم یاد کم چې هم دا خبره پرون چې کوم د خارجه دفتر غونډه په اسلام آباد کې په هغه کې هم کم چې د خارجه دفتر ترجمان دی اعزاز چودھری هغه دا خبره کړې وه چې دی دا کوم حکومت فیصله کړې چې دا معامله به په ملګرو ملتونو کې راپورته کوي. نو دغې لپاره هلې ځلې روانې دي او که ضرورت پېښ شو نو دا خبره به هلته کې اوچته شي چې ورسره د ډرون بریدونو چې کومه دا سلسله ده ادرولي شي.
ریاض، تاسو لکه څنګه چې اشاره وکړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم پرون په خبري غونډه کې دا خبره وکړه، بیا مسعود خان په ملګرو ملتونو کې دا خبره وکړه، اوس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون لپاره روان دی د رواني میاشتې په 20مه. آیا داسې ښکاري چې پاکستان دا موضوع جدي اخیستی ده او دا ځل به خامخا په ملګرو ملتونو کې دا موضوع مطرح کړي؟
نه نجیب عامر، کله چې دا تاسو پرون د اعزاز چودھری نو شو چیر تاسو سوای چې کم وزیر اعظم بزی نو دی والته په جنرال اسمبلی کې په کم اچارو باندې خبرې کوي، نو دغه وینا وا چې دغه خطاب به وزیر اعظم په خپل لیکي او خارجه دفتر سره دغه شان معلومات نشته. البته کم خبرې چې هغه وکړي نو کم امنیت صورت حال دی دا وخت په پاکستان کې، بیا په دې ټوله منطقه کې په دغه باندې بیا چې کم د پاکستان د ننني صورت حال دی بیا د افغانستان په هغه باندې اثرات دي، نو دغه معاملات چې کم دینو دا به پکې په دغه خطاب کې وزیر اعظم خپل لته کې کوي. خو تر څو چې د ډرون بدون خبره دا نو خارجه دفتر ویان داسې خبره یا اشاره ورنکړه چې ګنې وزیر اعظم زی او دا خبره الته روچته
دي. ډیره زیاته مننه زموږ همکار ریاض موسی خیلو په اسلام آباد کې.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودھری پرون په خپل اونیزه خبري غونډه کې ویل چې د افغان طالبانو یو مشر مولا برادر چې د دوی په زندان کې شپې اړوي به په مناسب وخت له بنده خوشي کوي. نوموړي د پاکستاني طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند زیاته کړه چې دا د دوی کورنۍ معاملې ده او په دې لړ کې به هیڅ ډول بهرنی فشار نه مني. د همدارنګ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر په اړه هم خبریالانو ته معلومات ورکړل. زموږ همکار ریاض مساخیل د خبری غونډې ته ورغله.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری د خبری غونډې دوران وزیر اعظم د ترکی د دورې په حق له وی چې هلته د مفاهمت په 12 یاداختونو او لوزنامو لاسلیک شو. د عبدالغنی برادر د خوشی کولو او هغه ترکیه سعودي عرب ته د حواله کولو په حق له د یو تپوس په جواب کې ویان وی چې دا ټوله افغانې دي او زیات اکړه چې پاکستان د نوموړي د خوشی کولو فیصله کړې ده خو د دې لپاره به مناسب وخت کتی شي. پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو او په دې د نړیوالو اندېښنو په اړه د پوس په جواب کې ویاندوي
پاکستان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو فیصله کړې ده او دا زموږ کورنۍ معامله ده، نو ځکه زه په دې زیاتې خبرې نه کوم او نه تر اوسه پورې موږ د کوم یو ملک داسې بیان لیدلی چې هغوی په دې خبر اعتراض کړی دی. زه بیا ویم چې دا زموږ کورنۍ مسله ده او هیڅ چا نه ده پکار چې دې کې لاسوهنه وکړي.
اعزاز احمد چودھری زیاته کړه چې د ملګري ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه د روانه میاشتې په 20مه نیټه نیویارک کې کیږي او وزیر اعظم نواز شریف به د غونډه کې د ګډون د پاره د روانه میاشتې د 30مه نه تر 9مه نیټې پورې د امریکا دوره کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې چې آیا د دوران با پاکستانی وزیر اعظم د امریکایي صدر سره هم ملاقات کوي ویاندوي
دا اوس وخت د جنرال اسمبلی په غاړه د وخت د کمی د لاسه د پاکستان وزیر اعظم او امریکایي صدر ترمنځ ملاقات نشي کیدی او نه په کې داسې داسې ملاقات امکان شته. البته د دوانو مشرانو ترمنځ د ملاقات لپاره د پاکستان او امریکا حکومتونه کار کوي او راتلونکي سومیاشتو کې کېدای شي چې دا ملاقات وټاکلې شي او زر به د دې د تاریخونو اعلان هم وکړي شي.
د پاکستان او هند وزیر اعظمانو د ملاقات په حق لا بیا هم ویان زیاته کړه.
جہاں تک تعلق ہے اس متوقع ملاقات کا
ترسو چې د هغه متوقع ملاقات خبره ده کوم چې د پاکستانی وزیر اعظم او هندي وزیر اعظم ترمنځ کېدونکې ده په هغه دوه ملکونو رابطه کې دي او چې فیصله وشو تاسو ته به ویل شي.
د ډرون بریدونو په حق لا ویان د پاکستان اعظم او ټولګوندي زی غونډې د فیصله تکرار وکړو چې دا معاملوا ملګری ملتونو کې راپورته کول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لس بجې،
جمهوریت
په پاوکم دو بجې،
د سندرو امیل
په اته منټه د پاسه دو بجې،
د ځوانانو غږ
په دوه نیمې بجې،
اتلان
په پاوکم درې بجې،
پام کوا
په پاوکم سلور بجې،
د یارانو مشال
په سلور نیمې بجې. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د بدخشان د سیمایزو چارواکو سرګندونه رد کړي چې ویلي دي د دې ولایت په وردج ولسوالۍ کې شل پولیس او عسكر وژل شوی دي. د بدخشان چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د تلفات پرون لغرمې مخ کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وختي، خو د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د تلفاتو دا شمیر ردوي. نو موړې وایي چې په یو ونه کې به په وردج ولسوالۍ کې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پیل شوی پوځي عملیات ختم شي. زمون همکار احمد زبیر جمان له خغلی صدیقی سره د وردج د وضعیت په اړه مرکه کړي او په سر کې د وروستي پیخي په اړه ترې پوښتلي. نو موړې وای
دغه معلومات درست نه دي، دغه معلومات د وخت مخکې مطرح شوی دي د مطبوعاتو سره د بدخشان د حکومتي چارواکو لخوا. خو د یو هفته راهیسې هلته امنیتي ځواکونه عملیاتونه ترسره کوي. تاسو خبر یاست چې وردج ولسوالۍ کاملاً اوس پاک سازي شوی دی. انوز میته مشکلات ستا خو عملیات جاری دي. دغه عملیاتو په ترڅ کې تقریبا دشمن ته ډيري اولوي خساره ورته شوی دي. تقریبا وڅل وخت د دشمن افراد هلاکت رسیدلي او شل کس نور هم ټپيان دي. پرون شپه هم از مونږه امنیتي ځواکونه په عملیاتو بختول او د دشمن سره مخامخ شوی هم دي. مونږ یو تلفات هم د عملیاتونو په نتیجه کې لرو په مجموع کې، یعنی خو اوس نسم کولای هغه جزئیات دقیق درکم تاسو سره شریکم.
دلته ویل شوی د سیمایزو چارواکو له قوله چې دوی له کمین سره مخ شوی، پیخه څنګه رامنځته شوی کده جزئیات
د کمین مسله نه ده. دا را دوم د خطر چې د یو هفته راهیسی عملیاتونه چې پلان شوی او تر څو دغه ولسوالۍ پاک سازي سي هغه ادامه درلود. پرون شپه هم زمونږ عملیاتونه ادامه
درلود. تلفات څومره دقیق؟
دقیق اوس نسم ویلای چې تاسو سره تلفات څومره. مونږ په مجموع کې یاد اغه عملیاتونو په نتیجې کې منځ راغلی، اغه مونږ پلان لرو چې په نوې هفته کې خپل ټول جزئیات دغه عملیاتو خلکو سره شریک کو. خو اغه چارواکي چې دغه معلومات ورکړي دغه معلومات ناسم دي.
صدیق صاحب، د بدخشان اردو جلسوالۍ لډیرو میاستو رئیس نا امنی رپورټونه تر راځي، تاسو له نظر ایلات څه ده چې هلته آیا بهرني وسلوال پکې دي یا موقعیت لنګره دغه سی حالت کې رامنځته
شوی؟ مخالفینو اساسي هدف دا دی تر څو هلته ځاله جوړ کړي او بیا هغه شمالي ولایتونه یا شمال کې ولایتونه نه امن کړي. دوی اساسي هدف دا و. خو د شپږو میاشتو رئیس هلته عملیاتونه پلان سول. مونږ خپل امنیتي ځواکونه واستول، حتی هغه ضربتي قوتونه چې ضرورت تر څو عملیاتونه تر سره سي د ملي اردو سره یو ځای، زمونږ سرحدي پولیس، زمونږ نظم عامه پولیس حالت بوختی. نو پرون او په دغه هفته په ترڅ کې دغه ولسوالۍ کاملا د مخالفینو شتون څخه پاک شوی. پرون هم زمونږ عملیاتونه
مخالفین ته داخلي زیات دی او ویلکی بهرنیان هم پکې دي. څوک دي د بهرنیان؟
زمونږ استخباراتي معلومات دا شی چې هلته بهرنی هم ست د ازبکستان اسلامي حرکت یو تعداد جنگیالی هم ګډون درلود په دې جنگ کې او خپل القاعده او حقانی هم دغه مخالفین ملاتړ کوي. خو مجموع کې هر څو کول وس ساحه کاملا تصفیه شوی. مهم ځایونه چې حالت دوی ځای پر ځای سی واغه پاک شوی دي. نو اوس هم ادامه لري. نو پراتونکو هفته کې به موږ خپل ختم د عملیات اعلان کړو.
تاسو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت تویان صدیق صدیقی سرګندونه اوریدلې چې ویلي په بدخشان ولایت کې هغه مر تلفات حکومتي ځواکونه ته نه دی اوختي سمره چې مخالف وسلواله ته اوختي دي. په هالند کې د جنگي جرایمو په اړه یو سیړنیز ادارې په افغانستان کې په 1900 کلونو کې په غیر قانوني توګه د وژلو شو کسانو لیست خپور کړی دی. بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه او د لادرکشو کسانو خپلوان اوس هم د هیواد لامنیتي استخباراتي دارو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې دي په زرګونه ترې تم شوی کسان را خوشې کړل شي او د عدالتي کاروایي لاره دي چلن ورسره وشي. په دې اړه راپور لته په روانه خبرونه کې وړاندې کړو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
سپلیم په خوب ورنه ته دا رحمت ګل فنکار
دا پختنو پر خاور نام نے دا هنرمندانو هلی زلی پر سڈول اغیز منی کڑی دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پر مختگ لپارا سکیگی
امارت باقاعدہ روان دے پائی کی دا موسیقی دا پارا بیل یو شاندار زید انشاءاللہ دا کا مسئلہ با اللہ حل
دا اولدی سر تڑلی نور موضوعات او خوگی سندرے دا ہر زیارت او جمعے پورس ہارون باچا تاستا دا سندرو امیل پخ پراونہ کے اڑاندی کوئی
دا سندر امیل پروگرام تاسو ته پر هارون بچا وړاندې کوي چې د زیارت او د جمعې په ورځ وړاندې کیږي. خو د خبرونه په دې برخه کې سندر تاسو ته پر لرو د راشد خان आवाज دی او د پیر محمد کاروان کلام دی.
سارے گا سارے نیلی سارے گا گا پانی سارے سانی پا گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابے غزل پسو دے دشیرونو سودا گرے شرابے غزل پسو دے بے الہام پر فیتری اولی گلابی غزل پسو دے شیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیرے نا دیرے نارے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیرے نا دیرے نارے پیاد در پلاس کی زخموں نو سو کراڑے سم پیاد در پلاس کی زخموں نو سو کراڑے ستاد برندو برندو سرب اٹھا دی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سرب غزل پسو دے شیروں سودا گر شرابی غزل پسو دے تیرے نہ دل کام تیرے نا تیرے نارے تیرے نہ دل کام دین تیرے نا تیرے نارے دینم پاس بین وخ کو پزیڑی نر کس نکالے مادینم پاس بین وخ کو پزیڑی نر کس نکالے نرگسی غزل پسو رے شنابی غزل پسو رے نرگسی غزل پسو رے شنابی غزل پسو دے شیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے مسکی دی چکاروانے پیار وائی دریات پاکی مسپیدی چی کاروانی پیار وای ستاد مخدس پینی پاڑا کتابی غزل پسود ستاد مخدس پینی پاڑا کتابی غزل پسود دشیرونو سودا گر شرابی غزل پسود دی الہام
تاسو سندره د غزل مو در راشد خان په واس کې اوریده نه نیمې بجې د خبرونو لنډیز درته ملیحه میرزا دا وړاندې کوي
په پی خبر کې نامعلومه وسوالو بیگا مسخوتن په جمعات بری تر سره کړي د پولیسو د سپیشل برانچ یا چارواکي په دې لړکی مشال ریډیو ته ویلي چې د لاسي بمونو لالاري د سربند پاچینه سیمه کې په یو جمعات نامعلومه وسوالو بریدو کړ چې پکې درې کسان وژل شوي دي او ولس نور ژوبل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه د شیعه مسلمانانو پر امام بارګاه بمی حمله کې یو عبادت کوونکی وژل شوی او نه نور ژوبل شوی دي. پولیس وايي په لانډي سیمه کې د پیښه هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومه کسانو د مسجد کالونی په علاقه کې په امام بارګاه د لاسي بم حمله وکړه. په ملګرو ملتونو کې پاکستان د مذاکراتو له لارې په خپله خاوره د امریکایي ډرون بیدونو د درولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د افغانستان په اړه په بحث کې وویل ډرون بیدونه زموږ د خودمختاری خلاف دي، د نړیوال قانون سرغړونه کوي او پکې ولسي وګړي وژل کیږي. په افغانستان کې د کوهستاناتو ولسوال او پخواني افغان سینیټر د طالبانو سره یو ځای شوی دی. د سری پول ګورنر عبدالجبار حقبین وویل چې په روانه اونۍ کې قاضي عبدالحی غائب شوی دی او داسې باور کیږي چې په طالبانو کې شامل شوی. د افغانستان په شمالي برخه کې د افغان الیکشن کمیشن درې کارکونکو تختول شوی. تیر ورځ چارواکو وویل چې دغه درې کسان د فریاب ولایت له المار ولسوالۍ نه تختول شوی دي. په کارکونکو کې یو ښځه شامل ده. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل باید د شام د کیمیاوي وسلې د له منځه وړلو لپاره د هغې موافقې د عملي کولو په لړ کې اقدامات ترسره کړي چې د امریکا او روس په مرسته جوړه شوه. د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستۍ وینا په اړه چې وایي حکومت به کله هم اټومي وسله جوړه نه کړي نړیوالو غبرګونونه څرګند کړي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ وویل د شورو په ورځ په امریکایي ټلویزیوني مرکه کې د روحانی خبرې مثبتې وې خو د خبرداري ورکړ چې هر څه باید اوس وازمایل شي.
لاند خبرونه ته ملیح میرزاده وړاندې کول. اوس مطبوعاتو ته کتنه کو. کورنۍ ورسپانو ته سراج ظهیر او نړیوالو ورسپانو ته بوریوال کاکړ کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې د بلوچستان د ژوب ضلع سره نږدې د شورو په سحر د افغان فورسز لخوا په ډزو کې د یو لیوي اهلکار په شمول 15 کسان مړه او د یوې زنانې په ګډون 6 کسان ټپیان شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان په دې ډزو باندې د سخت خپګان څرګندونه کړې ده او پاکستان کې یې د افغان نظم الامور نه د دې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د ادارې په وینا چې د افغانستان فورسز لخوا د سرحدي د خلاف ورزي د لومړی پیښه نه ده بلکې لدې نوړان دي هم سو زله داسي شوې دي. نو باید چې اوس د پاکستان وزیر اعظم په خپل د دې مسلې د حل لپاره سلار او باسي او دغه رنګ داسي اقدامات وکړي شي چې د افغانستان سره د پاکستان تعلقات خراب نشي. ادارې زیاتوي چې په داسي صورتحال کې د افغان حکومت هم فرض جوړیږي چې هغه د پاکستان د مسلو راکمولو لپاره اقدامات وکړي ځکه چې پاکستان په خپل دا وخت د سخت ترهګرۍ سره مخ دی او دغه رنګ ژوب د پیخې پلټنې وکړی شي چې دې کې څوک هم ککړ وي چې د هغوی پر ضد کاروایی وکړي چې څوک بیا راتلونکي کې د داسې قسمه ګام سوچ هم ونه کړي. نو دا شان به د دواړو ملکونو تعلقات نور هم خشي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق وکړی شو چې هر هغه تن چې په چا د توهین رسالت غلط الزام لګوي د هغه سزا به هم داسې وي څنګه چې یو مجرم ته ورکړی کیږي لکه د مرګ سزا او دغه لړکی به باضابطه سفارش وزارت قانون ته لیږلی شي. ادارې وایي چې پاکستان یو اسلامي ملک دی او دلته د قرآن او سنت مطابق قانون جوړولو مقصد د الله تعالی رضا او د ولس د مفاداتو حفاظت یقیني کول دي. خو بعضي اسلام دښمنه خلک په سناس بهانه د اسلام خلاف سازشونه کوي او د توهین رسالت قانون کې د بعضي کمزورو د لاسه دغه خلکو ته مخه په لاس ورشي. ادارې مخکې لیکي چې اوس قانون کې د بدلون سره به څوک نشي کولی چې توهین رسالت قانون د خپل ذاتی ګټو د پاره استعمال کړي، او دا شان با اسلام دښمنه خلکو ته هم وس د قانون او اسلام پسې د خندا او ملنډو مقابله است نورزي. اداریا اخیری کې وایي چې د علما کرام هم لویا ذمہواری جوړیږي چې کوم قانون کې ورته کمی به شیخ کارشي باید چې هغه د حکومت په نوټس کې راولي، او دا عمل مسلسل روان ساتل پکار دي. نو د دې سره به دا مسله په خپل هوار شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. بوریوال کاکړ د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز ورسپانه لوستې په یو ادارې کې لیکل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او پوسټ ته ووایي چې له دې صوبې ووځي. بل پلو امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال په برتانیا کې د برقی په حق له راپورته شوی باس پړه لیکنه کړې ده. زمونږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو غټ کې تاسو سره راوړي.
د پاکستان د نیوز ورسپانې د ادارې په پیل کې لیکلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وکړي او پوځ له دې صوبې وباسي. د ورسپانې په لیکنه په تیره اونۍ کې اعلان هم وکړ چې په ملکن ډیویژن کې موجود پوځ ته به وویل سي چې له دې سیمې ووځي. ادارې زیاتوي په ظاهره داسې ښکاري چې دا پریکړه د وفاقي حکومت او پوځ له سلام مشورې پرته سوې ده. د ورسپانې په لیکنه اوس د پېښور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د امر لږ تر لږه ځنډولی دی او فکر کوي چې دا پریکړه یې په چټکۍ سره کړې ده. ادارې پر مخ لیکلي دي که څه هم صوبایي حکومت د پټو بندیخانو له امله د ستونزو یادونه کړې ده، خو بیا به هم د پوځ وتل له خطره ډک عمل وي. د ملکن ډیویژن ځینې سیمې ډېرې مهمې دي لکه سوات، بونیر او دیر، چیرې چې تحریک طالبان پاکستان او د هغوی ملګري لا هم د دې جوګه دي چې بریدونه وکړي. د نیوز لیکي څو ورځې وړاندې د یو شخصوي بم په چاودنه کې د پوز درې عسکر ووژل سو، او د مولانا فضل الله په ګډون د سواد د طالبانو پاتې کسان له افغانستانه په دیر او سواد کې بریدونه کوي. پاکستان تحریک انصاف تل له دې حقیقت انکار کوي چې ګواکې پاکستان له یوې کورنۍ جګړې سره مخامخ دی، او داسې انکار د جګړې په حالت کې ډېرې بدې نتیجې درلودلی سي. ورسپانه تحریک انصاف ته وړاندیز کوي چې په خپل سر نه بلکې د ملک له نورو ادارو سره په نږدې سلا مشوره کارونه وکړي. بل پلو امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال لیکلي دي چې اوس په برتانیا کې د برقی په اړه بحث راپورته شوی دی. ورسپانې لیکي دودپالی یا قدامت پرسته او لیبرل ډیموکریټ سیاستوال پر دې زور اچوي چې د مسلمانانو پر برقه دې بندیز ولګول سي. وال سټریټ جورنال لیکي د دې سیاستوالو نظر دا دی چې د مخ د پټولو له منځه وړل به میرمنې د خپلو مذهبونو له داسې غوښتنو خلاص کړي. دا مسله له هغه وروسته راپورته سوه چې کله په تیره میاشت کې د برمنګم میټروپولیټن کالج یوې مسلمانې زده کوونکې شکایت وکړ چې د دې کالج اصول د دې د دا خواهش مخه نیسي چې خپل مخ پټ کړي. ورسپانه لیکي په برتانیا کې داسې میرمنې سته چې هغوی دا برکې په خپله خوښه په سر کوي، خو داسې هم ډېرې دي چې د هغوی کورنۍ یې د برکې پر استعمالولو مجبوروي. د ورسپانې په لیکنه څومره چې په یورپ کې د مسلمانانو په اړه برداشت موجود دی، هغومره عیسایان او یهودان په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځان لپاره فکر هم نسی کولای.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د نړیوالو ورسپانو مهمې برخې در اورولې. او اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستان د سرحداتو او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوس وای د محل په پاکستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغان کډوالو سیږي چې دوی ورته د 2015 کال تر پایه دغلته د اوسېدو حق ورکړی دی. ښاغلی بلوس مشال لیډیو ته په مرکه کې وویل د هغو افغان کډوالو مخه بنیسي چې په جعلي ډول د پاکستان شناختي کارتونه ترلاسه کوي. خو بل پلو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند دنیا اسلم خان وای په 2014 کال کې به ښایي حالات بدل شي او دا امکان هم شته چې له افغانستان نور کډوال پاکستان ته راشي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې پاکستان کې موجود افغان کډوال به د کال 2015 د 1 دسمبر پورې واپس افغانستان ته ولېږل شي. نوموړي ویل چې دا وخت په پاکستان کې 14,13,000 رجسټر او 14,00,000 او د 15,000 نه زیات غیر رجسټر افغان کډوال میشت دي، او په دې افغان کډوالو کې چې چا هم جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي دي هغه به هم زر تر زره منسوخ کړي شي. دې لړ کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دوی خو د وړاندې نه افغان کډوال لیګل خو په کال 2014 کې یو خو په افغانستان کې صدارتي ټاکنې دي او بل په لوبه بهر ملکی ځواکونه هم له دغه ځایه اوزي. نو دوی ته ویلې شو چې تاسو دا نیټه وغځوئ.
زمون کوشش دی چې دوی په عزت سره واپس ولېګل شي. امون په دې باندې کار شروع کړی دی او ما په دې خبره زور ورکړی دی چې په افغانستان کې د دې کډوالو لپاره داسې چارې ولټول شي چې دوی ته ترغیب ورکړي چې دوی پخپل خپل وطن ته ستانه شي. نو چې د پاکستان په مقابله کې هغو ته په افغانستان کې د روزګار او نورې د ژوند اسانتیا ورکړی شي نو دوی به په رضا سره د دې ځای څخه لاړ شي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د افغان کډوالو لپاره د کارکوونکو ادارې یونیسیر په پاکستان کې د ویاندې دنیا اسلم خان نو پوښتل نو هغې وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دا وخت په پاکستان کې د یونیسیر افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
2014 کال کې به ډېر بدلون راځي. کېدای شي چې نور خلک راشي پاکستان ته. کېدای شي چې حالات دونه ښه شي چې واپس د دې ځای خلک ولاړ شي. خو هغه خلک چې نشي کولای ولاړ شي افغانستان ته فورن فورن هغه ته د پاکستان حکومت باندې وي پروف آف رجسٹریشن کارڈونه ورکړي او د دې اوسېدو لپاره باندې نوې سټریټیجی باندې کار شروع کیږي. دا وخت هم دا وخت په اسلام آباد کې د پاکستان، ایران او د افغانستان او یو این ایچ سی آر مشران میټینګ کوي او په دا میټینګ کې کوم سولوشن سټریټیجی جوړ شوی و هغه باندې خبرې شروع دي چې دا سټریټیجی په کوم طریقه باندې عملي تور نافذ شي چې زیات سے زیات خلکو ته او حکومتو ته فائدہ ورسول شي.
د ذکر وړ ده چې د روان کال په جون کې د وفاقي کابینې په غونډه کې پاکستان کې د افغان کډوالو سارتیا مودا د کال 2015 پورې غزول شوی و. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ډان روز پانا کې په پاکستان کې د کم عمر جنکو ماشومان سره د جنسي زیاتی په حق لای او مقاله خبره شوې ده. ورس پانا لیکي باید حکومت او مدني ټولنه په دې پوه شي چې په هیواد کې دغه مسله ډیره جدي ده، موجوده ده او په دې لړ کې باید کوټلي ګامونه پورته شي. د مقاله تفصیل له ملیح میرزاده نه.
ډان رسپاړه لیکي په لاهور کې د یوې ماشومې جینۍ سره د جنسي زیاتی خلاف د ولس غوسه به هغه وخت معنا ولري چې د دوی غوښتنه مجرم ته د سزا ورکولو نه بالاتر وي او د پاکستان د ښځو سره د بد سلوکۍ د له منځه وړلو په لړ کې عملي ګامونه پورته کړل شي. رسپاړه لیکي که څه هم په دغه کیس کې مجرم ته د سزا ورکولو غوښتنه په حق ده، خو باید چې د حکومت لخوا د مرګ سزا د ودرولو د حکم احترام وشي. په پاکستان کې د وړو جینکو سره زیاتی دومره هم کمه نه ده چې څومره فکر کېږي. په لاهور کې د ماشومې سره تر زیاتی یوه ورځ وروسته د نابالغو جینکو سره د زیاتی کیسونه په فیصل آباد، ټنډیاوالا، کسور، ټوبا ټیک سنگ، حافظ آباد او ډیرا اسماعیل خان کې رپورټ شو. په لاهور کې د پولیسو مشر ویل چې یوازې په دغه ښار کې دوی په روان کال کې د جنسي زیاتی 114 کیسونه او د ډلې جنسي تیرې 2 کیسونه درج کړي دي. د پولیسو په خبره زیاتره ښکار شوي جینکې کم عمر دي. ورځپاڼه لیکي ریاست او مدني ټولنې دواړو ته پکار دي چې دا احساس وکړي چې د جینکو سره د جنسي زیاتی مسله په لویه پیمانه ده او پکار ده چې خلاف یې ګامونه پورته کړي شي. ورځپاڼه لیکي په دې هم پوهېدل ضروري دي چې د جینکو سره بد سلوکي د جرم او د سزا ساده مسله نه ده، بلکې په 13 کالو کې د جرم خلاف د قانون د سختولو باوجود دغه مسله زیاته شوې ده. د 1999 د حدود آرډیننس تر مخه د جنسي زیاتی د بیلابیل لو قسمونو سزا د مرګ ده. خو رسپاړه پوښتنه راپورته کوي چې آیا قانون د سختولو سره د ښځو خلاف په جرمونو کې کمی راغلې ده که څنګه. رسپاړه لیکي د دې پوښتنې جواب په نفي کې راځي چې په اصل کې قانون جوړول او پکې اصلاحات راوستل په تادی کې او د ټولنې د غوښتنو د پوره کولو لپاره کیږي. د مثال په توګه د ډلې جنسي تیرې سزا د مرګ ټاکلو سره اکثره مجرمان د جینۍ سره تر زیاتې وروسته هغه ووژني چې د جرم یوازینی ګواه وي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ښځو سره جنسي زیاتی د کمزورو کسانو د جکولو او په قبایلي او یا جاګیردارانه شخړو کې د دښمنانو د بې آبه کولو لپاره هم کیږي. ډان ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي آیا په وړو جینکو د حملو او د مذهبي انتظامیې لخوا د جینکو د بالغه کیدلو سره سم د دوی په واده باندې د اصرار کولو ترمنځ تړون شته که نه. په جواب کې ورځپاڼه لیکي پکار ده په دې لړ کې د علما او ماهرینو نه هدایت واخیستل شي. په اخره کې ورځپاڼه لیکي دا معلومولو په لړ کې هم باید کار وشي چې د زیات مذهبیت او د ښځو سره په بد سلوکي کې د زیاتوالي ترمنځ تړاو شته که څنګه.
ملیحا میرزاده، د کرم ایجنسۍ دریو قومونو د یوې پرېکړې پر اساس د تری منګال او پاړه چینار لویې لارې د استعمالولو نه بایکاټ اعلان کړی. دغو قومونو د یو قومي مشر د وژل کېدو نه پس دغه پرېکړه کړې ده. دوی وایي دغه لارې خوندي نه دي. د دغو لارو د تړل کېدو نه پس ځایي خلک وایي په ستونزو کې راګیر پاتې دي. زموږ همکار راپور کوي.
حکور مجنسی کی ځای مشران لخوا د فیصله ورسته منګل خروټی او د زادران کومونو خلق د تری منګل او پاچینار روډ د تګ را تګ لپاره نشي استعمالولې. پر روډ باندې د نت لو فیصله تیر پشپړه سمینټې په یو جرګه کې د درې وڼ کومونو مشران لخوا په مشترکه توګه مخې ته راغلې ده. په جرګه کې شامل ملک جمال خان منګل مشال لډیو ته ویل چې ځای مشر د وژل کې دورسته دوی د احتجاج په توګه د تری منګل او پاچینار روډ د استعمال نه انکار کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې تر څومره پورې د دوی مطالبه نه وي منل شوې هغه پورې به دغه احتجاج جاری وي.
دوی دیوازی نه بند کړی دی چې د متحفظ وشي متحفظ ستانه حکومت موږ را په خدای منسته وکړي بیا کرمی کېږي نه نو هغه کې موږ اعتبار وکړو په اعتبار کې مو خراب شو مو مړ شو.
نوموړی زیاتوي چې مری لوزنامه عملي کېدو سره په سیمه کې د دوی ستونزو ته د حکومت پاملرنه وکړي. افغانستان پولیس سره نږدې د کېدو په وار تنګي میجر کلی ګوبزنه تری منګل کوتری حقدره سرسورنګ او د یو شمېر نورو سیمو خلک د فیصلې وروسته په تری منګل او پاړچینار روډ باندې تګ راتګ نشي کولی. ملک جمال خان منګل په خبره چې د فیصلې په خلاف ورزي باندې تر اوسه د دریو ګاړو مالکان هم جرمانه کړي دي. بلخوا د تری منګل او پاړچینار روډ د استعمال نه د انکار وروسته د یاد شوو سیمو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د تری منګل سیمې عبدالرؤف مونږ ته د خپلو مشکلاتو په اړه وویل چې په سیمه کې ټول سکولونه بند دي او دوی د ژوند بنیادي ضرورتونه محروم شوی دی.
لیار باندې افغانستان ته دا سی چې هغه باندې د غیر یاد شي مشکلات چې کله پرې دی او کله نه پرې دی سکول ته نن درې مورز دی څلور مورز چې واستګون نشي راتلای هغه ته د غیر واجینا د ډاکټرانو د مریانو د فاروق دا ټول ما کوم مشکل دی چې هم کړی نشي هم ته ټول مشکل سره مخ هم
واځي ادبي چې تیر په 15 منټه برکور ایمرجنسی کې د ډاګو کلی چې پوسرا د ګدو سیمې ملک ګلمرجان د نامعلومو کسانو لخوا په یو وسلوال برت کې مړ شوی وو. پولیټیکل انتظامی تر مخه په دې کې د حدود ذمہ داری د قانون لاندې لګ تر لګه 15 کسان نیولي او یو شمېر دوکانونه هم سیل کړی شوي دي. د کور ایمرجنسی پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود مشال لډیو ته غږ ورکول نه انکار وکړو خو انتظامی چارواکي په خپلو خبرو کې دا وویل چې ډېر ژر به تاسو وګورئ چې د ملک ګلمرجان قاتلان به د قانون په گرفت کې وي. انتظامی چارواکي دا هم ویل چې د سیمې امن په ډېره مشکله راغلی دی نو چاته به هم د دې خرابولو مکور نه کړي او زیاته کړه چې د دوی دغه ذمہ داری ده چې د سیمې هر غړی تحفظ یقیني کړي او خلکو ته سہولتونه ورکړي.
او اوس هم د همایون صاحب زی په واسه کې دا سندره
جال غما زان کو خوبی دشی سپوږمۍ چی وی وی کی تیار شی درز جال غما زان کو خوبی دشی سپوږمۍ چی وی وی کی تیار شی درز چی وی وی کی تیار شی درز ڈالے خاما سم کو خوبی دشی پگم چیون گی پیار شی درزم چیون گی پیار شی درزم
د درا نستړه جانانا چا په داس زندګي تسلګې وشي سپوږمې چې ولګي تیار شي درځما چې ډاله ډاله خما ځان په خوبي د شي سپوږمې چې ولګي تیار شي
د همایون صاحب زی په واسه کې سندره تاسو په سلام پښتونخوا خبرونه کې اوریده روانه خبرونه لمنه جبا مر سره اوري د پاکستان په قبایلی سیمو کې د جنگونو بدامنۍ او بندیزونو لامل هر کال په زرګونو ماشومان د پولیو د ساسکو د ترلاسه کولو نه محروم پاتې کیږي د صحي ادارو حکومتي او غیر حکومتي چارواکي وایي د دغو بندیزونو لامل د قبایلی ماشومانو ژوند او سباون په خطر کې دي په پاکستان کې د اسامه بن لادن کور ته د واکسین د ورکونکو په پلمه د رسیدونکو ډلو د فعالیت نه پس وسلواله ډلې د دغو ټیمونو مخالفت کوي راپورونه وایي په دې وروستیو کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د پولیو 14 نوي کیسونه مخې ته راغلي نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې
په قبایلی سیمو کې د تیر یو نیم کال راهیسې لږو زیات درې لکه ماشومان د پولیو ساسکو څکولو نه په هر مهم کې محروم پاتې کیږي او دا محرومتیا دغه سیمو ته که یو خوا د پولیو د کارکونکو د نه رسېدو وجه ده نو بل خوا په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو لخوا هغه اعلان هم دی کوم چې د پولیو د مهم په ضد وو او ویلي وو چې تر هغې به د پولیو مهم نه پرېږدي تر څو چې په سیمه کې ډرون حملې نه وي بندې شوي د نړیوال تنظیم یونیسف لخوا مشال ریډیو ته وویل شو چې په یاده شوي قبایلي سیمه کې 2 لک او 25 زره ماشومان د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د پولیو د ساسکو څکولو څخه محروم دي ډاکټر شمشیر خان د نړیوال تنظیم یونیسف چارواکی دی او هغه وویل
وسلوالو په شمالي وزیرستان او بیا په جنوبي وزیرستان کې ماشومانو ته ویکسین ورکولو باندې بین لګاو دا تقریبا 2 لک 25 زره ماشومان کم چې مونږه د زاړه مایکروپلازي د جون هغه 2012 په هغه په حساب زو تاسو ته وایم ویکسین نه ملایويږي په جنوبي او شمالي وزیرستان کې او کوشش روان دی حکومتي سطح باندې هم جرګې کیږي چې را دغه د لری کړی شي دا بین او د ماشومان دی د فعالیت نه محفوظ شي
ډاکټر شمشیر خان په بڑا خبر جنسی کی د پولیو دو مهمونو د نکه دو پاړه وویل
نو الته اکثر بینو لگی یا سوی نو الته هم دا کمپین دونه خنه دی خود اغه مونږ ته صحیح ټارګټ کړی مادم چې باړه کې دی وخت کې خلک سونه اوسېږي دغه چې اکثر دی اپریشنونو د وجه نه باړې نه ډېر خلکو هجرت کړی دی
بیا مو د باړې خبر ایجنسی نه د پولیو د مرض په ضد کارکونکو کې یو چارواکي شرمامت سره خبرې وکړلې
نو دلته زما په ذهن باندې د 2009 نه سټیل اکاخیل علاقې ورته وي اکاخیل آزاد خل ورته وي دلته څه شوی دی سټ او بیا د باړې بل علاقې ورته وي نوې کما ورته وي دلته دوه قسمه شوی دي ټول بازګړه الاډنډ دلته نه دوه قسمه شوی دي
د ډاکټر شمشیر خان په وینا چې ګینه د پولیو په ضد مهم کې په شمالي او جنوبي وزیرستان او په خبر ایجنسی کې مشکلات شته او نورو قبایلی سیمو کې داسې ستونزې نشته دي نو د محمود ایجنسی ای پی ای انچارج ډاکټر شبیر سره مو خبرې وکړلې او ورنمو پوښتل چې په محمود ایجنسی کې داسې کومې سیمې شته چې د پولیو ټیمونه ورته نشي رسیدي او یا بیا ځای ولز د ساسکو څکولو نه انکار کوي په تیر شپږ میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې 14 ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي
دا مشال ریډیو ده د پیښور په گورنر هاوس کې د لوبو پاړه جوړ شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال گورنر انجینیر شوکت الله وویل دوی نړیوالو ته خودل غواړي چې قبایل نرم پوست او تفریح خوښون کې خلک دي نوموړي وویل د هغو قبایلي لوبغاړو ناز به وړي چې په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي او د سرو مډالونه ګټي نوموړي همدارنګه په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د نړیوال معیار د یو سټیډیم د جوړولو اعلان هم وکړ زموږ همکار راپور کوي
په گورنر هاوس پیښور کې د فاټا اولمپیک اسوسییشن د جنرال کونسل څلورمې غونډې په مهال د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اولمپیک اسوسییشن صدر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل چې زه غواړم چې د لوبو په ذریعہ ګډ دې نړۍ ته د قبایلو نرمه څیره ورخکاره کړم او چې تر اوسه کومو قبایلي لوبغاړو د فاټا د پارا میډلونه راوړي دي زه د هغې ستاینه کړم خو په را روان وخت کې موږ هدف د سرو زرو میډلونه دي
زبدیته ما چې زو سپورتس پروموټر زدا غواړم چې د قبایلی خلکو کم نرم مخ چې دی غم دنیا ته ځخکارا کم نور میډلز راغلي دي زدا غي اپریسیشن کوم خو را روان وخت کې دی ته ما ټارګټ ورکړې دي چې د سرو تم غیر اوړي چې قبایل د سرو په شان وزدي تاسو دی چې یو چترې د لاندې سیستم راغلي دی فلحال او دا چترې دومره وخت نه کیږي منگ دا غواړو چې اوس د دې چترۍ د لاندې اولنۍ شي ګولډ میډلز دي چې هغه راشي.
په دې غونډه کې په قبایلي سیمو کې د فاټا گیمز په نامه د بیلابیلو لوبو د یوې لوی میلې را جوړولو پریکړه هم وشوه. په دې هکله نوموړي وویل،
ډایریکټریټ ته ما احکامات جاری کړي دي، تیارې د اغي او د اسوسییشنز او د فاټا اولمپک ذمہواري ده چې دوی کینی او په دې باندې کار وکړي، بیا چې هغه باندې څه سیستم برابرېږي د هغې ډایریکټیوز ما ورکړل. انشاءالله هغه به موږ مختلف ځایونو کې
د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اولمپک اسوسییشن صدر انجینئر شوکت الله وویل چې موږ به ټولو قبایلو د پاره په خیبر ایجنسی کې د لوبو یو نړیوال میدان یا سپورټس کمپلیکس هم جوړوو.
نو اجتماعي طور ما فاټا سپورټس کمپلیکس په نوم باندې په دې بجټ کې پیسې مختص کړي دي، او مونږ یو داسې قسم سټیډیم به په فاټا کې جوړو او هغې دپاره مونږ خیبر ایجنسی مختص کړې ده چې هغه سټیټ آف دا آرټی او د نوې زمانې هر سہولت پکې پاغې کا هر څومره پیسې ولګي را روان نسلونو دپاره به زمونږ هغه یو توفی.
د دغې غونډې په حقله د بیلابیلو لوبو اسوسییشن او دیدارانو هم خپل خیالات څرګند کړل او وی ویل،
بیر افریدی ما نوم ده، د فاټا کراټی اسوسییشن سیکرټری جنرال. گورنر صاحب خو ډیر اعلان وکړو د فاټا گیم متعلق اعلان وکړو، بل چې دا اسوسییشن کم ګرانټ ته غیم متعلق اعلان وکړو، نو موږ ته نور داسې ډیر د فیسیلیټیز یکه ده نه راکړه.
ایوب خان جی زما نوم ده، او زه فاټا اسوسییشن سیکرټری ما، او د سپورټس بهتره ده پر چکم دی وادیو کړي اسوسییشن سیکرټانو یا پرزیدنټانو سره، چې په دې بمغه اسوسییشن سیکرټانو پرزیدنټانو خپل کارکړدګي کړه چې دا زموږ د پلیرانو کارکردګي ده. گورنر صاحب هغه اپریشیټ کا، او نیکسټ په انشاء الله دی الکان وی گورنر اوس ترا وړو، او دي ته موږ خپل یو کیش ایوارډ یو سیرمونی کو. د جنسو کې کوم مخکې حالات اوس دي، ان شاء الله رو تبدیلی را روانه ده، او موږ امید لرو چې ان شاء الله تعالی به زموږ د خلکو مددګاری او د حالات چې دی دا به نورم خکېږي، او سپورټس به زم د دینه هم ان شاء الله زیاتېږي.
په گورنر هاوس په خبر کې د فاټا اولمپک اسوسییشن د جنرال کونسل د څلورمې غونډې په وخت د بو د بجټ د سامانونو د خستو او د سلورو نورو اسوسییشن کابینو منظوري هم ورکړی شو.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.